د نن او وضعیت په پروګرام کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر سیګار په خپل تازه درې میاشتنی راپورټ کې د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیت پای ته رسوي، ځکه چې د افغانستان سره مرستې کمې شوې دي. د دغه پیشنهاد ګټې او ضررونه راسپړي. السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی ستړي مشي. د نن وضعیت د پروګرام اوریدو ته بیا هم تاسو ته ستړي مشي وای. درنو ریدونکو، تاسو به د خبرونو اوریدلې وي حتمان چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر سیګار په خپل تازه درې میاشتنی راپورټ کې ویلي دي چې د امریکا کانګرس یې وړاندیز کړی دی چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیت ځکه بندوي چې د افغانستان سره مرستې کمې شوې دي. لږ وروسته په همدې مسلې غواړم خبرې وکم د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي صاحب سره، خو د دې نه مخکې غواړم یو څو خبرونه ووایم. یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي چې طالبانو په خپل حاکمیت کې عصري علومو ته شاه اړولې ده د دیني علومو د ترویج لپاره هڅه کوي. د طالبانو دغه چلند یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون استادان اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د نومبر په اتمه د لغمان د پوهنتون محصلانو ته په غونډه کې ډاډ ورکړی دی چې هڅه ده چې د مدرسې او پوهنتون ترمنز واټن لمنځه یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې خبری آژانس باختر د شنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د نومبر په اتمه د تورخم د لارې 9 کورنۍ، د قندهار سپین بوردک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریخمو د پله له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې که په زور د افغانستان ته شړل شوی. پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ نیټې نه د غیر قانوني مهاجرو ډلې اخراج پیل کړي او همداشان د ایران نه هم د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ادامه لري. او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ساحل شاهین د نومبر په اتمه د افغانستان لپاره د ایټالیې د نوې سفیرې صبرینا اوګیلینی سره کتلې دي. ساحل شاهین په ایکس پانه کې لیکلي دي چې صبرینا اوګیلینی سره یې د بشري مرستو، زده کړو او یو شمیر نورو موضوعاتو په حق له خبرې کړې دي. میرمن اوګیلینی د افغانستان لپاره د ایټالیې د سفیر په توګه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې بشري حقوق په خاص ډول د ښځو حقوق به د اجراءاتو د لیست په سر کې وي. ایټالیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، نو ځکه یې سفیر هم ډیپلوماتیک چارې د قطر د پایتخت دوحې نه مخې ته وړي. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا روکو راس پروګرام خو واورید. دا اوس کوم پروګرام روان دی؟ دا د نن اوازیت پروګرام دی. په دې کې موږ په یوې داسې مسلې باندې غږیږو چې غواړو د کارپو د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي صاحب تحلیل او نظر واوري چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د سیګار سرمفتش جان ساپکو ویلي دي چې په خپل درې میاشتنی راپورټ کې چې دوی د سپتمبر په میاشت کې، یعنی د راتلونکي سپتمبر کې چې د 2015 کال سپتمبر شي، په دغه میاشت کې وړاندیز کړی دی چې باید دغه دفتر وتړل شي. زه غواړم په دې برخه کې د خپل میلمه نظر واخلم او د دې تحلیل تاسو واوري چې دغه دفتر تړل او یا مثلا ادامه ورکول د دې دفتر ګټي ضررونه به سی وي، خصوصا افغانستان ته د افغانستان ورسته. خوشاله یم چې آزرخش حافظي صاحب پروګرام ته د وخت راغلې ده. حافظي صاحب محترم، په خیر راغلی ستړی مشه پروګرام ته.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته زیږیدنی هم دارنګ تاسو محترم او همکاران هم درنو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې باندې کوم.
حافظي صاحب محترم، تاسو سوای د دې پیشنهاد چې کانګرس یې وړاندیز کړی دی، د خپل راپور یې لیکلی دی چې د 2015 کال په سپتمبر کې وی چې باید دا دفتر وتړل شي، او دلیل یې ویلی دی چې وی بودیجه نشته. تاسو فکر کوئ چې علت یوازې دا د بودیجې کموالی دی که بل علت دی؟ څه فکر کوئ؟
علت دغه دی چې د خزانهداری د وزارت استازي سر مفتش چلته شتون درلودل، په دې خاطر و چې هلته بېساري مرستې کېدلې په میلیاردو ډالرو په کال کې، او د هغې د سم لګښت لپاره دوی هلې ځلې کولې، او یو قلم دوی 10 میلیارد ډالر پیدا کړل چې هغه پیسې پر ځای لګېدلې نه وو او بالکل ورک. نو اوس چې هغه انکشافي مرستې شتون نه لري، او د
حافظ صاحب ساسه غاخونه راځي، فکر کوم قدر من اوریدو کوم مشکل پیدا شوه د تخنیکی، بیرته به کوشش وکړو چې بیرته حافظ صاحب سره زمونږ ارتباط ټینګ شي. نو په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې دغه پیشنهاد چې دوی کړی دی جان صاحب کو دا د دې لپاره دی چې پیسې وسپمول شي، او پیسې هم چې اوس په مول شي نو دا به د امریکای د مالیه ورکوونکو لپاره یو ګټه پدې وی چې دلته په امریکای کې خلک کار کوي، حکومت ته مالیه ورکي، او همدغه د مالیه پیسې دي چې د امریکا په نور پروګرامونو باندې په داخل او په خارج کې مصرفيږي. بل خبره په دې راپور کې دا هم شوې ده چې دوی وایي چې په کله چې دغه دفتر وترل شي نو د دې لارې به ډېر زیاتې پیسې وسپمول شي، او وایي چې د کومې ورځې چې طالبان راغلي دي په افغانستان کې واکمن شوي دي، د مرستو د کمیلې وجه ډېرې پیسې هم سپمول شوي دي د دې راپور په اساس، چې هغه البته دلته په امریکا کې په نور پروګرامونو لګول کیږي. د امریکا د ولس لپاره دا ډېره مهمه ده چې دننه په ملک کې ولس د خپلو ورځنیو مصارفو نه نیولې په خپل ژوند کې په مالي چارو کې دوی بریالي وي او آرام او بسیا ژوند لري، او د دوی نمائندگان هم د همدې لپاره کوشش کوي چون د امریکای د ولس سره ژمنې کوي، نو دوی بیا کوشش کوي چې د خپل ژمنې او خپل وعده پزکی. اره فیصله چې کیږي دلته خو هغه د کانګرس لاري کیږي، نو ځکه جان صاحب کو خپل رپورت لیکل دی او کانګرس یې وړاندې کړی دی، او وخته د وخت یې ویل دي چې سپتمبر کې، یعنی یو کال وروسته د کال په اخر کې دی، بل کال په اخر کې دی دا دفتر وتړل شي. مګر دا چې دا کار به وشي نه، نو همدغه مسله ډیره مهمه ده. به دا غیر مرستې کمی شوي وي که دا وتړل شي ضرر به سي. اوس په امریکا کې په دینی وی کال کې نوې جمهور رئیس راځي، د جنوري په شلمه به ډونالد ترامپ لوړ کړي، ملک ته به د وفاداری قسم کړي، او کوم ژمنې چې کړي دي کوشش وکړي چې هغه پوره کړي. نو ګورو چې د دې پروګرام تړل کېدل به د افغانستان د ولس په ګټه وي که په ضرر. حافظ صاحب محترم غږ مې اوري؟
بله صاحب غږ اورم. بخښنه غواړم چې د تصویر د تخنیکي ستونزو له مخې ختم شو، اما داسې خبرې کولای شو.
نه هیڅ فرق نه کوي، بس ساسې خبرې موږ ته مهمې دي، اوریدونکو ته مهمې دي. ښه، اوس یو ځې پورې تاسو یو څه معلومات ورکړل که لازمه ګڼئ. ښه، کنه زه بل سوال مې دا دی چې اول سوال خدا و چې دا واقعا د بودیجې د کموالی په خاطر دی که بل وجه هم شته؟ بله
بله صاحب، ما خو مخکې عرض وکړم چې دا اصلا په دې خاطر دی، دا سرمفتش وزارت خزانه داری دی امریکا یو هیواد ته چیزی، په دې خاطر دی چې د هغوی مرستې هلته سنبال کې او په عین زمان کې تفتیش وکړي چې آیا دا مرستې پر ځای لګېدلې دي،
یعنی کومې پیسې چې امریکا ورکوي چې په یو ملک کې دی ولګول شي په انکشافي پروګرامونو یا بشري مرستو کې ولګول شي، هغه بې ځایه ونه لګول شي، خورد بورد پکې ونه شي او ورکه نشي. بله،
مقصد معلومایي چې چیرې لګېدلې دي، که نیمګړتیا وي که فساد وي، او خو ډېر وخت د دوی په راپور کې دا راغلی و چې ډېر پیسې ورکې دي، تقریبا 10 میلیارد ډالر یو غشت دوی برسیره کړل چې د امریکای مرستې بې ځایه لګېدلې دي. هیڅ معلوم نه دي چې هغه هیڅ نتیجې نه درلودله، او اوس مهال خو هغه انکشافي بودجه شتون نه لري او مرستې د امریکای نشته دي. امریکای یوازې ملل متحد ته د بشری لګښتونو لپاره مرستې کوي
بله
چې هغه سر مفتش پورې اړه نه لري او د هغوی کنټرول مستقیما د ملل متحد خواته ورکول شوی دي.
ښه،
نو په دې خاطر باندې د دغه مؤسسې شتون په دا درې نیم کال کې هم کوم معنا نه درلودل، ځکه چې وي او دا صندوق بازسازي د افغانستان چې د لوی مرستندوی امریکې وي هغه په تب درېدلې دي او شتون نه لري. نو په دې خاطر باندې کله چې حساب نه وي د کنټرول او تفتیش بیا څه معنا لري، ځکه چې پیسې نه وي او مرستې نه وي، د مرستې د کنټرول او د مرستې د سم لګول معنا له بینه ځي، ځکه چې اصلا مرسته پس دې شتون نه لري تر څو چې دا یو مشکل حل نه شي او تر څو چې افغانستان په رسمیت ونه پېژندل شي او تحریمات د افغانستان څخه لرې نه شي دا مرستې نشي کېدلی.
ښه، یعنی تاسو فکر کوئ چې دا کوم وړاندیز چې جان صاحب کو کړی دی په دې خپل راپور کې او کانګرس یې وړاندې کړی دی نو دا به ومنل شي؟ یعنی صحیح یو صحیح پیشنهاد دی تاسو په فکر د دوی په ګټه دی چې د امریکایي پیسې باید دلته ونه لګول شي بي ځایه؟
نه، خو خو خپل شخصي کار دی، ځکه چې دلته په هغه کوم افغان استخدام شوی نه دی، همدغه جان صاحب کو دی او دغه ټیم دی چې اکاونټن یا حسابداران دي اه خلک دي. هغه افغانستان لپاره کومه ګټه نه لري، یوازې دا بد پیغام پدې دی چې معنی دا چې نور افغانستان سره مرستې نه کیږي. کچېرې مرستې شتون ولري او د خزانهداري د وزارت تعهدات او ژمنه د افغانستان لپاره جاري وساتل شي، نو پس لغه دا سیګار ته ضرورت بالکل شتون لري. ولی کله چې دا مرستې نه وي نو د هیڅ د تفتیش لپاره خو بیا دونه تشکیلات پکار نه.
بله، د راپورت کې وایي چې د امریکا مرسته د 2020 کال په جون کې د 6.8 میلیارډ ډالرونه په 2020 کال کې هغه سپتمبر کې وایي چې یوازې 1.1 میلیارډ ډالر و. نو دا خو بيخي زخت ډیر کمای دی. فکر کوي چې دغه بشري وضعیت کې چې کم تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې وضعیت خراب شوی دی دا به یو علت وي چې د مرستې کمی شوی دی؟
خود څو دلایل لري. یو دلیل دغه دی چې دا حکومتونه د اقتصادي ودې لپاره په کامله توګه په بشپړه توګه کار نه دی کړی. دوهم دا چې نفوس د افغانستان هر کال 1 میلیون 1 میلیون اشاریه یو زیاتیږي، په دا درنیم کال تقریبا 4 میلیون افغانان زیات شوي دي په نفوس کې، او همدارنګه د ګاونډي هیوادونو څخه هم د مهاجر شریکي یا ته د ترکیه څخه د جرمني څخه هم له بده مرغه او ته د بریتانیا څخه مهاجرین شل شوي دي. دا هم د اقتصاد د ودې مقابل کې یو خنډ دی، ځکه چې دا ټول خلک هلته اوزګار دي او بیا دا نوی خلک هم چې راځي د هغوی لپاره کوم معین کار شتون نه لري، ډېر لږ ځای د کار دوی لپاره به وموندل شي. نو په دې خاطر فقر زیاتیږي او د فقر د مهارول لپاره په اول ګام کې باید دا مشکل په رسمیت وپېژندل شي. له بده مرغه دا حکومتونه د افغانستان همیشه دا تبلیغات کوي چې ګویا هر شی ګلو ګلزار دي، وطن ودان دي، هیڅ مشکل نشته، دا د دشمن تبلیغ دی چې دلته فقر دی، دلته بېروزګاري ده او دلته بیکاري او اقتصادي ستونزې دي. حال دا چې دا حقیقت دی، د کلونو په دې خوا دا مشکل شتون درلودل. مخکې هم د پخواني ولسمشر ویلي وو کچېرې فقر کرشه $2 په ورځ کې ونیسو 90% د افغانستان خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. او اوس چې بدلون راغی او هغه بینډلي مرستې هم کمې شولې او قطع شو پرته له بشري مرستو، انکشافي بودجې بالکل ختم شو، نو صندوق شو او شتمنی د افغانستان کنګل شو، نو اوس فقر لا پسې زیات شوی دی. او تیر اونۍ کې یو راپور مې ولوستل، په هغه راپور کې راغلی و چې 90% د افغانستان خلک ورځنی عاید تر $1 څخه لږ دی. $1 څخه چې لږ وي، یعنی $15 په میاشت کې، $15 په میاشت کې یو انسان څه ډول ژوند وکړي؟ دا وخوري، دا جامې پکې واخلي، کرایه د کور ورکي، د ترانسپورټیشن ورکي، یا خپل د سبقونو لپاره کتاب واخلي، کتابچی واخلي. دا خو بالکل یو دردون کې فقر په افغانستان کې شتون لري، تر څو چې یو اقتصادي پاسون نشي، یو رستاخیز نشي، دا مشکل نه حلیږي. او په دغه تش په نامه تبلیغاتو کې هم دا فقر لبین نزی او خپل ځای پاتې کیږي. افغانستان په ډیر بد حالت کې قرار لري، د بین المللي نړیوال اقتصاد څخه بالکل بهر پات شوی دی. حتی موږ نشو کولای چې خپل پیسې د رسمي بانکونو له لارې افغانستان ته واستوو یا د افغانستان څخه پیسې راوغواړو، او خپل د وارداتو لپاره پیسې چیکي کوو یا لیټر اف کریډیټ خلاص کوو. نو په دې خاطر دا اوج دی مشکلات دي، او دا چې خصوصیتو د افغانستان د تجارت جذب ساتلې دي، او خپل صنایع لپاره خام مواد ترسره کوي ترلاسه کوي. دا خو د ګاونډي هیوادو څخه دي، یا مثلا چین څخه دا کار کوي چې هغوی دا تجارت پرې نه ګرځي. ایران په خپل هم تحریم دی،
بله،
یا روسیه خپل هم تحریم دی. په دې خاطر باندې هغوی سره موږ سوداګري کوو، سوداګري زمونږ جاری دی، او تر اوسه پورې مشکل سره مخامخ شوي نه دي.
بله، نو ازرخ شافیزی صاحب، ستاسو په نظر د دې مشکل د حل لاره ویني؟ ځکه دومره غربت په دې ملک چې تاسو دغه بیان کړی، یا هر ورځ رپورټونه راځي، د خو ډیره مشکله د زغملې. درې کال خوښه د تقریبا اوس به
فقر د ختمول لپاره وایي چې د هر حکومت مشروعیت مستقیما متناسب دی په هغه مبارزه چې د فقر په مقابل د ټولنیز رفاه د ایجادولو لپاره کوي.
ښه،
هغه حکومت چې د فقر د لبینول په هکله کامیاب نه دی، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر هر دولت ته پکار دی چې د فقر کچه لږ کې، متاسفانه خو د سلیری شکالو کې دا حکومتونه چې راغلي دي یو هم په دغه هکله کامیاب نه ول. داسې یو بنسټیز اقتصادي کار چې د فقر پر خلق وژغوري او وزګاری ختم کړي او ټولنیز او اقتصادي رفاه ایجاد کړي، دغه سیاسي حکومت موږ په سترګو نه دي لیدلي متاسفانه. اوس مهال خدا لا خراب شوی دی، ځکه چې هغه مرستې چې د خارج څخه کېدلې، یا هغه اقتصادي مصنوعي رونق چې شتون درلودل د خارجي قواو په شتون کې، یا د خارجي بېساري مرستو پر بنسټ، هغه هم ختم شو. اوس مهال په یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو وړل په افغانستان کې جاری دي، او دا کفایت نه کوي. اولین کار چې موږ کولی شو دغه دي چې هغه سیاسي او اقتصادي مشروعیت باید پیدا کو، او د یو کامل حقوق دولت په حیث په بینلي ډګر کې باید د افغانستان د خلکو په استازیتوب د اقتصادي ودې لپاره ورودانګو. باید پانګونی راجلب کو، باید د بینلي منابعو څخه لکه نړیوال بانک، لکه بانک انکشافي اسیایي، لکه آی ایم ایف، لکه سویس کریډیټ، لکه نور ایگزام بانکونه د دنیا وکول شو مرسته ترلاسه کو، بل ایواز یا قرضیه د اقل ترلاسه کو، تر څو خپل هغه ضروري پروژې چې په هغه کې زائد کار پیدا کیږي، معدن استخراجیږي، بیا پروسس دلته کیږي، لوی فابریکې جوړیږي، دا انفراستراکچر یا زیر ساختونه جوړیږي، دغه لپاره پیسې پکار دي، او انویسمنت یا پانګونې ته ضرورت شته، تر څو چې یو مشروع مقتدر سیاسي ادرس شتونه نه لري. او افغانستان تر اوسه پورې د درې نیم کال کې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یو څه تعاملات شتون لري ګاونډیو سره نورو سره، اما دا کافي نه دی د اقتصادي ودې لپاره، د فقر د لبینولو لپاره، او د کار د ځای د ایجادولو لپاره دا کفایت نه کوي. موږ یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لرو چې باید په دغه هکله کار وشي. او زه ګومان کوم چې دا نوی حکومت د امریکې په دغه مسله به جدي برخورد وکړي، او هغه د دوی د قرارداد د تطبیق لپاره پالیزلی وکړي، او شاید هر مرستې چې وي هم مشروط په تطبیق د هغه موافقت نه وي.
مننه تاسو نه.
امکان دې شته چې بیا افغانستان یو اقتصادي رونق ولري.
تشکر حافظ صاحب محترم، وخت پروګرام لا پاتې دی، لږ دمه کوو، بیرته زه راځم، او پام دې بیا تاسو خپل نظر ورکړئ چې اوس خو ترامپ انتخابات ګټلی دی، او منتخب جمهور رئیس به اعلان شي د جنوري په شلمه. نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په وضعیت کې، په خصوصا دغه اقتصادي ساحه کې، بشري وضعیت د ښځو حقوق دغه مسلو کې به کوم بدلون مدلون راشي یا نه اساسه په نظر دا به زما سوال خلک صبر وکي لکه دا مکو یو سوشي بو کې بیرته به بس پایل کړو
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدرمن اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام اوري مونږ نن په دې پروګرام کې د نړیوالو اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی صاحب سره د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې غوږیږو ځکه چې ګار خپل راپورټ نشر کړی دی درې میاشتې نه راپورټ او وی چې دوی په راتلونکي سپتمبر کې خپل د دفتر تړي ځکه چې افغانستان سره مرستې کمی شوې دي د راپورټ په زنه ټکو باندې زه د ازرق شافیزی صاحب نظر اخلم. بلې افیزی صاحب مهرباني وکړئ خو خپل سوال مطرح کړ چې د ترامپ راتلو سره به په دې بشري وضعیت کې خصوصا د ښځو حقوق او مثلا نور مسلې چې طالبانو مطرح کړې دي او قوانین نافذ کړې دي سنر مخ مړ شي یا نه ځکه همدغه مسلې دي کدي کې نرم خړ شي حکومت به په رسمیت پیژندل شي او بنیاد به کې خودل شي د سیاسي اقتصاد او ثبات لپاره.
کچيري دا د دوه توافقنامه
بلې
کلی شي او عملی شي او دواړه خلونه خپل ژمنی او وظایف تر سره کی زه یقین لرم چې د افغانستان کړکی چې د افغانستان اوسنۍ بحران سیاسي بحران او اقتصادي بحران د چکی پای کې خوندل کی او په دا وکړه داسې مسائل ویل شي هم دي مخصوص د غوي خواني استازي او وادار سلاکار خغل زلمی خلیزاد هم ویلی دی چه دا با خغل ترامپ نوی ولسمشر دی امریکی با دا دیوهی دی قرارداد دی تدبیق لپاره جمن دی او که چیری دا تدبیق شی ما زی یقین لرم چه دا غسی و مقتدر مشروع او اختلی حکومت جوریگی چه دی پد بمیلی دگر که دیر با اعتبار او دیر زواکمن بی که چیری دا غسی و بمیلی اعتبار رامست شی او دا محدودیت چې اوس موږ دا ست محدود پات شي وي چې هغه هیوادونو سره مناسبات لرو چې هغوی په خپله هم مشکلات لري مثلا لکه روسیې چې د امریکایانو لخوا او مالي اقتصاد د دنیا لخوا دوی تحریم شوي دي او ایران پرته له دوی دغسې موږ جدي بیندري مناسبات نه لرو. نړیوال بانک هغه خپل په نوم د میګا بیمه چې وو چې د صنایع او د پانګونې لپاره په افغانستان کې ورکول کېدل هغه بند کړی دی. نور خپل مرستې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره وو هغه بند کړی دی. دا صندوق د بازسازي د افغانستان چې په هغه کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون درلود چې په راتلونکي 15 کلونو کې ورکول کېږي افغانستان ته هغه په حاله د تعلیق دی. زمونږ هغه ستراتیژیک زیرمې کوم چې دی هغه په حاله د تعلیق دی. دا خو ډېر سخت ناورین دی د اقتصاد لپاره چې حتی مخفل پیسې دوی رسمي په بانکونو کې حواله نشي کولای تي انتقالولای مجبور دي صرافي او د خدمات پولی لوکال او محلي د لري د کارت سره کې چې غدي ګرانم دي او ډیر ستونزمنم دي او د غسګر مسول او مطمئنم دي په دې خاطر د بشپن او کامل حقوق اختزار لپاره موږ مجبور یو چې دغه حالت څخه ځان وژغورو او د رسمیت او مشروعیت په لور ورودانګو.
بله تاسو د ترامپ د تیرې دورې اجراءاتو په هکله خبري او اوس چې د بیرته قدرت ترې شي څه فکر کوي چې په کومه وسیله به دغه د دوحې د توافقنامې هغه پاتې مواد تطبیق شي؟
په هغه کې څو مسایل شتون درلودل. یو خدای یو غوري حکومت باید وایي موقتی تر څو چې په افغانستان کې یا ټول شمول حکومت ټول شمول معنی دغه دی چې د افغانستان خلک حق د رای ولري. افغان حق ولري چې خپل رای استعمال کړي لکه چې په امریکا کې اوس ولسمشر راغی په افغانستان کې هم یو انتخابي حکومت ایجاد شي
صحیح
او بل دا چې ټول شته مدني ټولنې ټول شته هغه خصوصي سکتور او په عین زمان کې د تعلیم یافته خلک ټول حق دي ولري چې په خپل هیواد کې د خپل استعداد سره سم خدمت وکړي او حق د کار او مسؤلیت ولري. نو دا لپاره دا خو یو مهم مدام ده چې دا بل دا حقوق مثلا بشر او حق د ښځو او حقونه باید دا په بشپړه توګه په رسمي توګه وپیژندل شي او عملي شي. او په دغه عقل نیوکې زیاتې دي او تر اوسه پورې تاسو پوهیږئ چې دا د نیم کاله وشو چې دا نجونې حق د دې نه لري چې تعلیم وکړي. حال دا چې اتولینو او لوکانه بیسي په قرآن کې هم راغلي دي چې علم فرض دی او علم حتی په چین کې هم چې شتون ولري یو مسلمان ژمن دی چې هلته باید علم ترلاسه کړي. او هلته نه دي ویل شوي چې ښځې محروم دي د حق څخه.
بله
او په عامه توګه ویل شوي دي. نو په دې خاطر او دا ستونزه خو ډېر دا مشکلات زیاتې اوس مثلا تقریبا موږ درې دورې د طب فارغان نه لرو د ښځینه.
بله
او سبا خو دا زینتونونه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري. دا ښځې هم د افغانستان سنتي هیواد دی. نارینه ته دوی نه ورځي ناروغان دي. دوی خو باید ډاکټران وي انجینران وي. ښځې خو نیمایي د نفوس د یو هیواد دی. دا د وروسته پاتې والی یو دلیل همدغه چې دغه نیرو د کار څخه په سمه توګه ګټه نه شو پورته کیږي. نو په دې خاطر زه یقین لرم چې دا اوضاع دغه سي نه شي دوام موندلی. افغانستان خو په تبدیل دي دي باید یو تغییر او تحول په افغانستان کې راشي.
بله زما سوال دا و چې دا په کومه طریقه راشي د سر ډول طریقې د عملي کېدو امکانات شته چې افغانستان کې د حکومتداري کې یو تحول راشي؟ مثلا ارسو کې یو نظر لري چې په دې طریقه یا په دې طریقه او امریکای خو د وخت د خارجي پالیسي دا و په خاډ بایدن په وخت ویل شو چې موږ بیرته افغانستان ته نزو او کاسه مشکل وي موږ د لری نه هم خپل مشکل حل کول شو په افغانستان کې څه مشکل وي تاسو سوي چې څه به وشي یو دقیقه وخت لرو ازرخ شفیزی صاحب ځکه که حکومت چاره سم شي نو دا ټول مشکلات برافه شي.
حکومت البته فجمانه کشتون لري شموله حکومت په دغه معنا نه چې احمد یا محمود پکې وی او نور نه وی.
ها
دا د افغانستان د ټول خلکو حق دی رائے تضمینول دی.
ها
باید دا سیستم او نظام دغه شي چې اساسي قانون ولري واغه کې هر وګړي ته حق دی رائے ورکړ شي او دی وکول شي د کامل حقوق انسان په هیڅ په خپل هیواد کې په سیاست کې په اقتصاد کې خپل ووبو ولري.
ډېر تشکر از رخصه فیزي صاحب په مخه مخه قدرمن اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. ساسي غک پروګرام سوشي بو شروع کیږي کوم ودان
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استوديو غان
سلامونه سلیم شهید
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې هغه یې سړي
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر